السلام علیکم د ماسپخین دو بچی دی ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو وی وی بلی او سات خبرونه او ردو ته هر کله کوم د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کور چې ارګوای له حزب اسلامي سره د سولې تر موافقه وروسته د وسوالو طالبانو زینو ډلو هم له افغان حکومت سره خبرو ته لیوالتیا څرګند کړی ده. دا هم اوري چې د سولې عالی شورا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې د سعودي عربستان رول او ونډه مهمه ګڼي. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د فرانسې ولسمشر وایي داسې شواهد شته چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش کړي د عراق له موصل ښار څخه سوریې ته تښتي. برطانیه دوه جنګي بیړۍ استولې څو د روسیې هغه الوتکې لیدونکې ستره بیړۍ وڅاري چې د شمالي سمندرګي خواته په اوبو کې روانه ده. خو په سر کې د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه چې محمد حدیث پردیسي وړاندې کوي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی: افغان حکومت وایي د طالبانو ځینو کړیو د سولې خبرو ته لیوالتیا او چمتووالی ښودلی. په انتخاباتي کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره د دوم پړاو چارې د غوروي کمیټې له لوري تکمیل شوې او د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې د داعش او پاڅون کوونکو ترمنځ نن سهار وختي جګړه پیل شوې چې لا هم دوام لري. د هم بشپړ خبرونه: افغان حکومت وایي د طالبانو ځینو کړیو د سولې خبرو ته لیوالتیا او چمتووالی ښودلی. د ولسمشر دوایان مرسیال دوا خان مینهپال نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبرو ته د طالبانو لیوالتیا د دوی د مشرتابه په کچه ده.
د حکمتیار صاحب سره د افغانستان د حکومت د سولې تر تړون وروسته ځینو طالب کړیو د سولې او مذاکرې چوکاټ ته داخلېدلو پیغامونه ورکړي دي د افغانستان حکومت.
د خاقلی مینهپال په خبره هر ډله چې غوړي له افغان حکومت سره سوله وکړي دوی به د سولې خبري ورسره پیل کړي. افغان حکومت له هغې وروسته دا څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې په قطر کې د افغان حکومت د ځینو استازو او طالبانو ترمنځ د پټو خبرو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. په انتخاباتي کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره د دوم پړاو چارې د غوروي کمیټې له لوري تکمیل شوې. دغه کمیټې غړي وایي 160 غوښتنلیکونه ارزولي چې 301 اویایي په شرایطو برابر دي. د غوروي کمیټې غړي یوسف رشید په دې اړه نن په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل:
از جمع 720
درخواستي دوی وایي د 160 درخواستي له جملې څخه 301 اویا په شرایطو برابر دي، 310 په شرایطو برابر نه دي او 12 باطل دي. هغه اسناد چې قانوني احکام یې پوره کړي نه وو په شرایطو برابر نه دي. د غوراوي کمیټې مسؤلین وایي په شرایطو د برابرو کسانو د اسنادو له ارزونې او مصاحبو وروسته به 21 د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او 15 به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره ولسمشر ته معرفي شي. د یادو کسانو له ډلې به ولسمشر 10 د انتخاباتو د کمیسیون او 15 به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره د کمیشنرانو په توګه غوره کړي. د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې د داعش او پاڅون کوونکو ترمنځ نن سهار وختي جګړه پیل شوې چې لا هم دوام لري. د ننګرهار د والی وای نتاولا خوګیانی وایي چې یاد نخته د پچیراګام په پاس پچیر سیمه کې رامنځته شوې چې له کبله پاڅون کوونکو او داعشیانو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. ښاغلي خوګیانی که څه هم داعشیانو ته دا اوښتې مرګ ژوبلې د کره شمیرې په اړه بېخبري وښوده، خو وایي په یادو نښتو کې یو پاڅون کوونکی وژل شوی او 8 تنه یې ټپیان شوي دي. او روسي خبر په شبرغان ښار کې یو 13 کلن ماشوم ځان وژنه کړې ده. نوموړی ماشوم په شبرغان کې د یوې دینی مدرسې زده کوونکی و او تېره شپه یې په خپل اتاق کې ځان زندۍ کړی. د جوزجان د والی وین محمد رضا غفری ازادي راډیو ته وویل چې د یادې پیښې په اړه څېړنې پیل شوې او لا تر اوسه معلومه نه ده چې یاد ماشوم ولې ځان وژنه کړې ده. بهرني خبرونه اجمل اندر اوروي.
کوردی جنګیالي وایي دوی تازه بریدونه پیل کړي څو د عراق د موصل ښار په شمال او ختیځ کې له پرتو کلو داعش وسلوالو باسي. د کورد پېشمرګز واکونو نن وویل د عملیات به په څلورو جبهو کې پر مخ یوسي. د رویټرز خبري اژانس وایي د موصل له ښار څخه په 40 کیلومتره کې پر هغه کلو توغندي او هوانونه لګېدلي چې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې په واک کې دي. په عین حال کې پر دې کلو هیلیکوپټرې هم د الوتنو په حال کې دي.
دا نوي عملیات د موصل د خار د نیول لپاره د پراخو عملیاتو په څلورم ورځ پیل شوه. ویل کېږي چې په تیرو څلورو ورځو کې کوردي او عراقي ځواکونو په سیمه کې پرمختګونه کړي. د عراق پوځ د موصل خواته له جنوب څخه نږدې کېږي او د عراق ځانګړي ځواکونه هم له دې عملیاتو سره یو ځای شوي. بلخوا د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي داسې شواهد شته چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې غړي له عراق د مواصل څخه سوریې ته تښتي. په مواصل کې د داعش خلاف له تیرو څلورو ورځو راهیسې پراخ پوځي عملیات روان دي. د مواصل د راتلونکي په اړه پاریس کې یوې نړیوالې غونډې ته د وینا پر مهال د فرانسې ولسمشر نن وویل د دې لپاره چې دا وسلوال په رقه کې چې په سوریه کې د داعش پوخ مورچل ګڼل کېږي له خپلو نورو وسلوالو ملګرو سره یوځای نه شي باید ټولې هڅې وشي. د فرانسې ولسمشر تکړه د هغه ترهګرو په تعقیب کې د تیروتنې بیه نشو پرې کولی چې همدا اوس له مواصل څخه رقیې ته پتیخته دي. ګمان کېږي چې د عراق په دویم لوی ښار مواصل کې به د 4500 په شاوخوا کې د داعش وسلوالو اوسي. دوی دا ښار له 2014 میلادي کال راهیسې لاندې کړی. اخوا روسی چارواکی وایي دوی په شمالي قفقاز کې شپږ تنه نیولي چې ویل کېږي د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره اړیکه لري. د کارچایو چرکی سیا په سیمه کې د روسیې د فدرالي امنیت د اداري چارواکو د پنجشنبې په ورځ وویل وروسته له هغې چې امنیتي څېړونکو په سیمه کې ټوپکې مهمات او چاودیدونکي مواد ونیول ورپسې دا ډله هم نیول شوې ده. چارواکو ویلي داسې ویډیوي اسناد هم ترلاسه کړي چې پکې دا ډله له داعش سره بیعت کوي. دا تورن چې د ستاورپول او د داعستان د کارچایو چرکی سیا د سیمې استوګن ښودل شوي د ترهګرۍ له تورونو سره مخ دي. برتانیا دوه جنگی بیړۍ استولی سو د روسیې د هغې الوتک لیږدونکي سترې بیړۍ څارنه وکړي چې د شمالي سمندرګي خوا ته روانه ده. د روسیې یو لوی الوتک لیږدونکي بیړۍ او نورې وړې کښتۍ دا مهال په نارویژي سمندر کې د سوریې خوا ته په حرکت کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د مسکو او ناټو ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې. ناټو پر روسیې تور پورې کړی چې پارونکي پوځي مانورۍ کوي. د برتانیا د دفاع وزیر میشل فالون وایي چې دا بیړۍ د دوی اوبو ته که نږدې شي دوی به یې ګام پر ګام وڅاري. نوموړي ویلي د روسیې دا کښتۍ به د برتانیا خوندیتوب ته د دوی د قاطع تعهد له مخې وڅاري. بلخوا ټاکل شوې ده چې د برتانیا یوه بله جنګي بیړۍ به له دوو وړو روسي کښتیو سره چې په شمال کې د پرتګال له لوري د برتانیا خوا ته روانې دي مخ شي. او د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن مستقیمن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تورن کړ چې په یو شمېر سایبري حملو کې د امریکا سیاسي سازمانونه وسنی او پخواني وتلي چارواکي په نښه کړي. کلینټن له خپل سیال جمهوري غوښتونکي ګوند له کاندید ډونالډ ټرمپ سره د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ په وروستۍ تلویزیوني مناظره کې چې تېره شپه ترسره شوه وویل دا واضحه ده چې وروستیو کې هاکرانو د امریکایي ادباو او سازمانونو د ایمیلونو افشا کېدو ته په خپله پوتین ځکه امر کړی چې د ده رقیب ورڅخه ګټه واخلي.
کلینټن
وایي دوی امریکایي ویبپاڼې د امریکایي شخصیتونو ایمیلونه شخصي اکاونټونه حک کوي او وروسته دغه معلومات ویکیلیکس ویبپاڼې ته ورکوي چې په انټرنیټ کې اخباره کړي. په دې مناظره کې چې د امریکا په نوادا ایالت د لاس ویګاس په یو پانتون کې ترسره شوه ټرمپ د کلینټن څرګندونو په ځواب کې ویل چې د روسیا او بل هر څوک چې د سایبري بریدونو تر شا لاس ولري غند دي. دا خبرونه
لا ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. هر ګوایي د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ له موافقې وروسته یو شمېر طالب ډلو هم له سولې سره د یو ځای کېدو لیوالتیا ښودلې ده.
ځینو مطالب کړی د سولې او مذاکرې چوکاټ ته داخلېدلو پیغامونه ورکړي دي د افغانستان حکومت ته.
د سولې عالي شورا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې د سعودي عربستان رول مهم ګڼي. د لوګر چارواکي وایي د ماین پاکې د یوې مؤسسې یو شمېر کارکوونکي چې پرون ناوخته نامعلوم وسلوالو نیولي وو نن خوشې شول.
هیڅ معامله نه ده شوې او دوی د مجسینګرو د وساطات او شورا ولایتي وساطات دوی خوشې شوي دي.
د نور ریپورټونو سربېره دا هم اوري چې د فرانسې او جرمني مشرانو د روسیې له ولسمشر سره تر لیدو وروسته پر ماسکو انتقاد وکړ چې په سوریه کې بمباري کړي او په روسیې د بندیزونو د لګېدو امکان نه دی رد کړی. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکي ګوند او ډیموکرات ګوند د کاندیدانو ترمنځ د وروستۍ مناظرې په اړه هم ریپورټ اوري. او دا هم اوري چې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن روسیې تورنوي چې پر امریکا سایبری یا انټرنیټي حمله کوي.
They have hacked American websites, American accounts.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د لوب له میدانه ورزشي پروګرام او کور کله. آزادی رادیو په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بچو پرې په واضح ډول اوریدل شي. ارګ مانی وای چې له حزب اسلامي سره د سولې تر موافقه وروسته د وسلوالو طالبانو زینو ډلو هم له افغان حکومت سره خبرو ته تمایل څرګند کړی دی. د جمهور رئیس د ویان مرسیال دوا خان مینپال د پنځشنبې پورس ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت هم له بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي او له ټولو وسلوالو ډلو سره مذاکراتو ته چمتو دی. یو شمېر سیاسي څېړونکي هم د سولې په برخه کې د ملي یووالي د حکومت له هڅو هرکلی کوي، خو وایي چې د سولې پروسه سیمه ایز او نړیوال ابعاد هم لري چې باید ورته رسیدګي وشي. نسیم شفق په رپورټ برابر کړی دی.
له طالبانو سره د سولې پټې خبرې په وروستیو ورځو کې په رسنیو کې په تود بحث بدلې شوې او ارګ مڼې هم وایي چې په طالبانو کې ځینو کړیو خبرو ته تمایل ښودلی دی. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړه چې د طالبانو د رهبرۍ په کچه ځینو کسانو له طالبانو له حکومت سره اړیکې نیولې او خبرو اترو ته تیاری څرګند کړی دی. که څه هم ښاغلی مینپال په دې اړه ډېر جزئیات ور نه کړل، خو وی ویل چې افغان حکومت هم بین الافغاني مذاکراتو ته لومړیتوب ورکوي.
دا یک متیار صاحب سره د افغانستان د حکومت د سولې تر تړونو وروسته ځینو مطالب کړیو د سولې او مذاکرې چوکاټ ته داخلېدلو پیغامونه ورکړي دي. د افغانستان حکومت په دې باور دی چې بین الافغاني مذاکرات تلپاتې سولې ته د رسېدلو تر ټولو ښه لاره ده. ټولې هغه ډلې چې سولې ته میلان لري د افغانستان حکومت ورسره د مذاکراتو لپاره آماده دي.
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ځینو رسنیو په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د پټو خبرو په حق راپورونه خپره کړي. د بریتانیا چاپ ګارډین ورسپانې ویلي چې دا مذاکرات د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر، د ملي امنیت د عمومي رئیس محمد معصوم ستانگزي او د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د ورور ملا عبدالمنان اخوند ترمنځ شوي. ځینو رسنیو د طالبانو د ځینو منابعو له قوله ویلي چې ډېر ژر به د ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب هم په دغو مذاکراتو که چې په قطر کې به تر سره شي ګډون وکړي. خو افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لا تر اوسه د مخامخ خبرو په اړه څه نه دی ویلي. تر دې وړاندې افغان حکومت بریالی شو چې د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره د سولې توافقنامه لاسلیک کړي. په عین حال کې یو شمېر سیاسي څېړونکي هم د سولې په برخه کې د ملي وحدت د حکومت هلې ځلې ستایي، خو وایي چې د افغانستان کړکېچ سیمه ایز او نړیوال اړخونه هم لري چې باید ورته توجه وشي. قاضی لودین په دې اړه وایي
صلح ته به مونږ ورسیږو او دا یو ستر ارمان دی. خدا به لږ وخت دوه ملاقاتونو لیدونو کتنو ته دا کار نه کیږي، ځکه که مونږ بین المللي منازعاتو ته وګورو او د وطن په سطح منازعاتو ته وګورو چې دغه منازعات چې په افغانستان کې دغه څلوېښت کاله جریان لري دا بهرني بعدونه هم لري.
له حزب اسلامي سره د سولې له تړون وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د پټو خبرو په اړه د راپورونو خبرېدل خلک خوښ کړي او هغوی هیله لري چې دا خبرې اترې نتیجه ورکړي او په افغانستان کې دایمي سوله ټینګه شي. ښاغلی لودین هم وایي چې افغانان له جنگ نه سخت ستړي شوي او له هر څه نه لومړیتوب سولې ته ورکوي او د ده په خبره افغان حکومت او وسلوال طالبان باید دا موضوع درک کړي. نسیم شفق، ازادي راډیو، کابل.
دا نسیم شفق پر راپور کې مو ووریدل چې ارګ مانی وایي له حزب اسلامي سره د سولې تر موافقه وروسته د وسلوالو طالبانو ځینو ډلو هم له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته تمایل څرګند کړی دی. اخوا به د افغانستان د سولې عالي شورا په هیواد کې د سولې د ټینګښت په برخه کې د سعودي عربستان رول مهم ګڼي. د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي هم وایي چې عربستان کولای شي په پاکستان لازم فشار وارد کړي او مخالف ډلې جنگ پرې خودو ته وهڅوي. خود چارو یو شمېر څېړونکي وایي چې سعودي عربستان اوس لکه د دریو پخوانیو لسیزو رول نه لري او نشي کولای چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره خپل اغیزمن اقدامات وکړي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې عربستان ته د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سفر په ترڅ کې د هغه هیواد چارواکو له افغانستان سره د سولې په برخه کې د مرستو ډاډ ورکړ. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې سعودي عربستان په اسلامي ټولنه کې په بیلابیلو ډلو د فکري نفوذ درلودلو له امله د غوښتنو لري کولو په برخه کې مهم اغیز لري چې ورته دینی بڼه ورکول کیږي. د دې شورا ویان امین مظفری د پنځمې پورز ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت د سیمې په ګټه دی او هیله لري چې سعودي عربستان دا ځل هغه ژمنې ثابت کړي چې له کابل سره یې د سولې ټینګښت په برخه کې کړي دي.
د عربستان حکومت کولای شي چې د سولې په پروسه کې یو مثبت او ښه نقش ولوبوي. موږ هم دا امیدواري لرو چې کوم اعتماد چې مسلمانان په عام توګه او د افغانستان خلک په هغوی باندې لري د هغه په اساس هغوی د سولې پروسه په هکله مثبت او موثر همکاري ولري.
دا څرګندونې داسې مال کیږي چې د افغانستان اجرایه رئیس سعودي عربستان ته په وروستي سفر کې د هغه هیواد له پاچا سره په لیدنه کې له تروریزم څخه د پاکستان ملاتړ ته په اشاره وویل د دې وخت را رسېدلی چې عربستان د تروریزم په وړاندې مرسته وکړي. د ده په وینا دا همکاري به د دې لامل شي چې د سیمې یو شمېر هیوادونه د تروریزم له ملاتړه لاس په سر شي. د عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود د اجرایه رئیس غوښتنې په ځواب کې ویلي چې هیواد یې د تروریزم سره د مبارزې او د سولې خبرو په برخه کې د افغانستان له پروګرامونو غوښتنو ملاتړ کوي. خو پښتنه دا ده چې آیا سعودي عربستان په اوس وخت کې کولی شي چې په پاکستان فشار وارد او یا وسلوال مخالفین د تاوتریخوالي پرېښودلو ته مجبوره کړي. د ولسي جرګې غړی محمد نذیر احمدزی وایي چې عربستان که رښتیا وغواړي په پاکستان د شته نفوذ له امله کولی شي په هغه هیواد فشار ډېر او په دې قانع کړي چې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې لازمه برخه واخلي. هغه ازادي راډیو ته وویل د دې تر څنګ عربستان د غډلو مخنیوی کولی شي چې په افغانستان که وسلوال مخالفین تمویلوي.
واقعا سعودي عربستان که وغواړي هغه دا اثر سوخ هم په پاکستان لري او هم په افغانستان کې، ځکه سعودي عربستان کې د مونږ اسلامي مقدسات ټول اسلامي ملکونه دغه خاورې ته احترام لري. نو اوس د سعودي پاچا هم دا درکړې ده چې نور باید اسلامي نړۍ کې دغه جنگونه له منځه لاړ شي. نو د دوی رول په دې کې اړین ده او مونږ هم
له دې وړاندې هم د سعودي عربستان حکومت چې د طالبانو امارت یې په رسمیت پیژندو بیا بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره به له خپلو امکاناتو برخه واخلي. خو د چارو د څېړونکو په باور آیا داسې څه شوي دي؟ د سیمه ییزو چارو کارپوه احمد سعیدی وایي چې عربستان په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره عملي کار نه دی کړی او نه هم دا هیواد لکه په پاکستان او طالبانو پخوانی نفوس لري. هغه ازادي راډیو ته وویل چې کاریاز له کابل سره مرستو ته زړه ښه کوي، دا به ممکن د سیمې په تیره بیا له ایران سره د سیالیو له امله وي.
مخکې هم متاسفانه عربستان سعودي د افغانستان په قضایاو کې منفي نقش درلودل. اولین مملکت بود چې د طالبان رژیم په رسمیت وپېژندل. اوس هغه تمه یا همه آرزو چې له عربستان سعودي کې کیږي په سولې باره کې زه باور نه لرم چې داسې نقش و داسې مثبت رول به دی ولري. فقط دی خپله اوس جز دی او مشکل ده.
له دې سره د چارو بل څېړونکی محب الله شریف وایي چې د افغانستان او عربستان اړیکې باید د متقابلو ګټو په اساس د سیمه ییزو او مذهبي رقابتونو څخه لرې تنظیم شي. د هغه په باور دا د افغان حکومت په پالیسۍ پورې اړه لري چې څنګه د سیمې له رقابتونو څخه هیواد وساتي او د سعودي عربستان څخه د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې د هیواد په ګټه استفاده وکړي.
جوان
سری کسا پولیس وجود شوی دی
سکار و سرسکیو نه با جه سکار مریض را غی
آزادی
خزینه پسر اجازه نور که چه دوی باش تسکره و خیلی
دیلانه فیصله و منگوله وک در شریف
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکړم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو مونږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې مونږ د اوبو باندې بس کړی
چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1296 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د لوګر چارواکي وایي د مین پاکي د ویم اوسې یو شمیر کارکونکو چې پرون ناوخته نامعلوم وسلوالو نیولی وو نن خوشی شول. د لوګر د ولایتي شورا مشر سید قریب الله سادات ازادي رادیو ته ویل چې دا شل تنه مین پاکونکو د سیمې د سپینګیرو په منځګړتوب خوشی شوې دي. نسیم شفق له ښاغلي سادات سره مرکه کړې او په سر کې د دې کسانو د خوشی کېدو د سرنګوالي په اړه ترې پوښتنه کړې.
البته تاسو معلومات لري پرون دوی د التمر له خانه مرکز سره روان وو. د خضر په بازار کې یو قصد دوی تاوشه وو. د پولیسو او د ولایتو د مسافرانو با وطالاش او د شورای ولایتي وساتات دوی الحمدلله څه شوی دي او کوم ځان دوی ته نه درسته
دوی په څه ډول خوش اسول د چا لخوا یا د چا په وساتات او منځګړیتوب او د دوی په خوشی کولو کې آیا کوم معاملې خبرې شوي؟
نه الحمدلله هیڅ معاملې نه دي شوي. دوی د مشتنګرو د وساتات او شورا ولایتي وساتات دوی خوش اسوي دي.
رئیس صاحب څه لدی چې په لوګر کې په ځینو مواردو کې د ماین پاکۍ د مؤسسې کارکونکو تښتول کیږي؟ تیر کال هم دغه څه پیښ شوی و، ستاسو نظر علت څه دی؟
خو طبیعي ده چې دوی خپل ټیم سره امنیتي کسان نه ګرځي. کوم ځایونه چې دوی انتخابي دي هماغه ساحه امنیتي کسان نشته، او دوی کله چې ځي ورځي دوی امنیت داسې نه دی چې دوی خواهش وکړي چې امنیتي نیرو دوی سره وي، ځکه چې دوی غواړي چې د ولس په منځ کې څه مشکلات شته یا د ماین خطر دي هغه پاک، نو د هماغه فرصت نه هغه استفاده کړی دي او دوی لار نه تاو کړیو.
بله، او ورسته پښتنه دا چې څوک د دوی په تښتولو کې لاس لري؟ آیا غلي دي که وسلوال مخالفین؟
خو البته دلته ما خپل قومندان صاحب امنیه نه پښتنه وکړه، هغوی یو ټیم ټاکلی دي چې د دې مسله څېړنه وکړي. کله دوی که نتیجې ته ورسېدو هغه وخت انشاءالله تاسو ته به ووایو. موږ ته دا مهم وو چې د دوی حیات او کوم مشکلات چې خدای ناخواسته دوی ته پېښېده د هغه نه موږ مخنیوی وکړو، او د امنیتي ټیم قومندانی او د امنیت ملي کسان د دې حق لا تحقیق کوي او غواړي چې عمیق معلومات پیدا کړي چې د دې علت اصلي علت څه شی و او دا کار چا کړی و. خو مهم دا و چې دوی الحمدلله په صحت و سلامت بیرته خوشې شو.
و امریدل چې په لوګر کې یو شمیر ماین پاکان چې پروند نه معلومو کسان لخوا دغلته تختول شوی و نن خوش شول. د لوګر دولتي شورا مشر سید قریب الرحمه قریب الله سادات چې ازادي رادیو ته ویل چې دا کسان د سپینګیرو په منځګړتوب خوش شوی دی او د هغوی د آزادول لپاره هیڅ ډول معامله نه ده شوی.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د بشري حقوقو او مدني ټولنو شبکاله اروپאי هیوادونو څخه د افغان کډوالو د وستلو او بیرته راګرځیدونکو کډوالو د وضعیت اړه په اړه اندېښمنه ده. د یاد شبکې مسؤلانو د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې د یو خبری کانفرنس پر مهال ویل چې د ملي یووالي حکومت په اروپאי هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د پام وړ اقدامات نه دي کړي. بل پلو د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت وایي چې دوی د اروپאי ټولنې او یو شمېر هیوادونو سره ګډې اعلامیې لاسلیک کړي چې له مخې به د افغان غوښتونکو د پناه غوښتنې اسناد څېړل کیږي. په دې اړه محمد واصل وسال رپورت لري.
د افغانستان د بشري حقوقو او مدني ټولنو شبکه په اروپאי هیوادونو کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او په دې برخه کې له اروپאי ټولنې او افغان حکومت څخه د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. دوی وایي د هیواد اوسنیو شرایطو په کتو افغان حکومت له اروپאי هیوادونو څخه د زرګونو بیرته راګرځیدونکو افغانانو د اوسېدو لپاره لازم امکانات نه لري. د دغه شبکې مسؤل نعیم نظری د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې د یاد شبکې لخوا چمتو شوې لامیو لوسته چې په یو برخه کې داسې راغلي:
افغانستان در حال حاضر با مشکلات هزاران مهاجر افغانی
افغانستان په اوسنی شرایطو کې د زرګونو افغان کډوالو چې له ګاونډیو هیوادونو بیرته هیواد ته راستنه شوي له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دولت تر اوسه نه دی توانېدلی چې دوی ته لومړنۍ اسانتیاوې خوراک څښاک او د سرپناه ځایونه برابر کړي. په دغه برخه کې هیڅ کاري پلان نه لیدل کیږي چې د دوی د سرپناه او دندې ضمانت وکړي
چې زمين تامین سرپناه و یا وظیفه برای عودت کنندگان باشد.
د دغه شبکې مسولین وایي چې په اجباري توګه د افغان کډوالو وستل کومه خاصه نتیجه نه لري او د دوی د وستلو لړۍ باید ودرول شي. د ملګرو ملتونو د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت د ایسایو لمخې تیر کال شاوخوا 2.5 لک افغانانو په اروپאי هیوادونو کې د پناه اخیستو غوښتنه کړې. دوو تنو یوسف او نوید چې لا اروپאי هیوادونو څخه بیرته افغانستان ته لیږل شوي ازادي رادیو ته داسې ویل:
ناروی تلاړم نه همیشت یو لس ورځې هم چاغې زنه سبې 12 نفر پولیس راغله او زیرا وس افغانستان کې کوس کړو. ما ته ویل چې تاسو دولت مونږ سره امضا وکړل.
زه د ناروی نه دلته ډیپټ شوم، زه ډیر په زور وستل شوم او افغانستان ته راستون شوم او بیا هم نشم کولای چې په افغانستان کې ژوند وکړم ځکه زه د طالبانو سره مشکل لرم.
دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې ویلي یو شمېر افغان کډوال به له خپلو هېوادونو څخه راوباسي. بل پلو د کډوالو راستنېدونکو وزارت ویان محمد حفیظ میاخیل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د اروپایي ټولنې او یو شمېر هېوادونو سره ګډې اعلامې لاسلیک کړې چې له مخې به د افغان پناه غوښتونکو د پناه غوښتنې اسناد وڅېړل شي.
افغان دولت یو ګډه اعلامیه د اروپایي ټولنې سره لاسلیک کړه. د دې تر څنګ له جرمني او فنلاند سره هم یو ګډه اعلامیه لاسلیک شوه. د دغه ګډې اعلامیې د لاسلیک هدف دا نه ده چې افغانان د کزور وویستل شي له اروپایي هېوادونو څخه، بلکې د دغه اعلامیې پر اساس هغه افغانان چې اروپایي هېوادونو ته تللي د دوی د پناه اخیستلو اسناد په جلا جلا ډول څېړل کېږي.
ښاغلی میخیل وایي اروپایي ټولنې او یو شمېر اروپایي هېوادونو ورسره منلی چې په شرایطو برابر افغانانو ته به پناه ورکړي. دی وایي حکومت هڅه کوي چې هغه افغانان چې په اروپایي هېوادونو کې نه منل کېږي په داوطلبانه توګه هېواد ته راستنه کړي او دلته ورته لازمې اسانتیاوې برابرې کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د امریکا د جمهوری ریاست لپاره ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن پر روسیې تور لګوي چې پر امریکایي ویبسایټونو سایبری یا انټرنیټي حمله کوي. په عین حال کې د امریکا جمهوری غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ بیا وایي چې دی به د انتخاباتو نتیجه په اسانۍ ونه مني. د ټرمپ او هیلری کلینټن ترمنځ تیره شپه وروستۍ مناظره ترسره شوې چې په اړه یې نوریاس نوري رپورټ لري.
د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن له خپل سیال سره د ولسمشرۍ په وروستۍ مناظره کې مستقیما د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تورن کړ چې په یو شمېر سایبری حملو سره د امریکا سیاسي سازمانونه او اوسنی او پخواني وتلي چارواکي په نښه کړي دي. د روسیې پر سر لفظي دعوا د هغو اختلاف وړ مسلو یوه موضوع وه چې په دغه ټلویزیوني مناظره کې دواړو کاندیدانو پرې ناندرۍ ووهلې. جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ چې رسنۍ او د امریکا سیاسي نظام په انتخاباتو کې په لاسوهنې تورن کړی او ویلي دي چې په دې کار سره دوی سپینې ماڼۍ ته د ده د رسېدو مخه نیسي، له دې ډډه وکړه چې ووایي آیا دی د نومبر د اتمې نېټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه مني. کلینټن په دغه ټلویزیوني مناظره کې چې تیر شپه د امریکا د نوادا ایالت د لاس ویګاس په یو پوهنتون کې ترسره شو وویل دا واضح ده چې وروستیو هاکرونو او د امریکایي وتلو څیرو او سیاسي سازمانونو د ایمیلونو افشا کېدو ته په خپل پوتین ځکه امر ورکړی و چې د دې رقیب ورڅخه ګټه واخلي. دوی امریکایي ویب پاڼې د امریکایانو شخصي او د انسټیټیوټونو اکاونټونه هک کړي او وروسته یې دغه معلومات ویکیلیکس ویب پاڼې ته ورکړي چې په انټرنیټ کې یې اخبار کړي. کلینټن ویل د روسیې ولسمشر ترامپ ته چې د پوتین په اړه ښې څرګندونې کړي او د واشنګټن او ماسکو ترمنځ د خړپړ شوو اړیکو ښه کېدو غوښتونکی دی په سپینه ماڼۍ کې د یوه لاسپوچې په سترګه ګوري. ترامپ لکه د پخوا په څېر د کلینټن تورونه رد کړل چې ګواکې ماسکو په دغو انتخاباتو کې د ده په ګټه مداخله کوي او کلینټن یې تورنه کړه چې د مهاجرت په اړه له بحثه ځان باسي. پر ټاکلې موضوع بحث د روسیې پر سر اختلافاتو مختل کړ. ترامپ وویل دی روسیا او بل هر هغه څوک چې د سایبري حملو تر شا لاس لري غندي. هغه ویل پوتین نه کلینټن او نه هم ولسمشر باراک اوباما ته درناوی لري. زه پوتین نه پیژنم، هغه زما په اړه ښې خبرې کړي دي. که موږ یوې روغې جوړې ته ورسېږو دا ښه خبره ده. که روسیه او متحده ایالات د اسلامي دولت څخه دریځې ډلې په وړاندې یو تفاهم ته ورسېږي دا به ښه کار وي. هغه پوتین نه کلینټن او نه هم زموږ ولسمشر ته درناوی لري. د ډیموکراتیک ملي کمیټې په ګډون امریکایي چارواکو د نومبر د اتمې له انتخاباتو مخکې موسکو په منظمو سایبري حملو تورن کړی دی. د کلینټن کمپاین په کراتو کرملین تورن کړی چې هڅه کوي انتخابات د ترامپ په ګټه وڅرخوي. دواړو ترامپ او کرملین دغه تورونه رد کړي او هغه بې اساسه بللی دي. اټکل کېږي چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ دغه ټلویزیوني مناظره به په لسګونو میلیونو امریکایانو لیدلې وي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د نومبر د میاشتې په اتمه نیټه ترسره کیږي.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
و ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر، خواهمیده نمانی، ندیمانی.
د آزادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرېږي. دغه راز په اف ام 100.5 څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفا ډول اورېدلی شئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه، کور کلی او د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه اورئ. دا هم اورئ چې د فرانسې او جرمني مشرانو د روسیې له ولسمشر پوتین سره تر لیدنو وروسته پر ماسکو انتقاد وکړ چې په سوریه کې بمباري کړې ده او پر سوریه او پر روسیې د بندیزونو د لګېدو امکان هم نه دی رد کړی. د ازادي راډیو خبرونې په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام په مستقیم ډول اورېدلی شئ. دونی می بجی شوی دی د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لندیز با ل اجمل انس خبرو.
په انتخاباتي کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره د دوهم پړاو چارې د غوراوي کمیټې له لوري بشپړې شوې. په هلمند کې د 215 میوند قلي اردو چارواکي وایي چې په نادلي ولسوالۍ کې د وسلوالو د ماینونو یو فابریکه لمنځه وړي. کوردی جنگیالی وای دوی تازه بریدونه پیل کړي چې د عراق د موصل خار په شمال او ختیځ کې لپرتو کلو داعش وسلوالو وباسي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان خبرداري ورکړې ده چې داسې شواهد ترلاسه کړي چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې غړي د عراق له موصل خار څخه سوریه ته پتی اختدي. او روسي چارواکي وایي په شمالي کابخاز کې شپږ تنه نیولې چې ویل کېږي د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره اړیکې لري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم له نجیبې زمان څخه د افغانستان د دې سات اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوای چې په نږدې راتلونکو کې به د سعودي عربستان سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا او په هغه هیواد کې افغانانو ته د کاري زمینو د برابرولو په هدف یو تړون لاسلیک سي. د دغې خونې د رسنیو مسؤل سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې د دغه تړون له مخې به د سعودي عربستان سره د صادراتو او وارداتو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته سي او د سوداګرۍ کچه بل وړه سي. ښاغلی پسرلی وایي چې سعودي عربستان ته د حکومت د اجرایه رئیس او یو شمیر سوداګرو په سفر کې له دغه هیواد سره د ویزې ستونزې هم حل شوې دي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د نغلو په سیمه کې د 100 میګاواټه لمریزې برېښنا د تولید په هدف به د آسیا پراختیایي بانک سره تړون لاسلیک کړي. د اوبو او انرژي وزارت د انرژي د برخې مرستیال امان الله غالب نن ازادي راډیو ته ویل چې د هغو پروژو لیست چې په عملي کولو سره به افغانستان په راتلونکو 15 کلونو کې د انرژي د تولید له پلوه پر ځان بسیا سي د آسیا پراختیایي بانک سره شریک کړي دي.
هغه پروژې چې په راتلونکو 15 کلونو کې به افغانستان د انرژي لپاره خود کفا کړي د آسیایي بانک سره مشارکې کړي او ټاکل شوی یو تړون به د آسیایي بانک او نورو مرستندویانو سره د نغلو د 100 میګاواټ برېښنا د تولید لپاره لاسلیک کړو.
د اوبو انرژي وزارت د معلوماتو له مخې د نغلو په سیمه کې 100 میګاواټ تولید شوی لمریزه برېښنا به په کابل او شرقي ولایتونو وویشل سي او د کورنیو سربیره به صنعتي پارکونو ته هم ورکول سي. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو له مخې نن د خوراکي موادو عمده بیې په دې ډول دي: یو بوجي پاکستاني اوړه په 1250 افغانۍ او یو بوجي قزاقي اوړه په 1300 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجي بوره 2400 افغانۍ او یو 4.5 کیلوي بوجي وریجې په 1550 افغانۍ، 14 لیټر غوړي په 1000 افغانۍ. نن په کابل کې یو لیټر پټرول تیل په 4.5 او یو لیټر ډیزل تیل په 2.5 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر په 15 افغانۍ نوي پوله، یو یورو په 2 افغانۍ دیش پوله، یو انګلیسي پاوند په 10 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان په 13 افغانۍ 25 پوله او زر پاکستانی کلداري په 1530 افغانۍ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. وړاندې په خپرونه کې د لوبه له میدان ورزشي پروګرام او کور کلی خپرېږي. د فرانسې او جرمني مشرانو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر کتنو وروسته پر مسکو انتقاد وکړ چې په سوریه کې بمباري کړې او پر روسیې د بندیزونو د لګېدو امکان نه دی رد کړی. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان ویلي چې د سوریې په حلب ښار کې چې د بشار اسد رژیم او روسیه بمباري کوي جنګي جنایتونه ترسره شوي دي. فرشته جلال زی پی رپورټ لري.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویل چې له ولسمشر پوتین سره په لیدنه کې لومړی غوښتنه دا وه چې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم او د روسیې بمباری باید بند شي. ولسمشر اولاند او د جرمني صدراعظم انګیلا مرکل نن تقریبا یو ساعت خبرې وکړې. درې مشرانو تر دې مخکې لږ تر لږه څلور ساعته د اوکراین پر حالاتو او هلته د روان بحران د پای ته رسیدو پر لارو چارو بحث کړی دی. د جرمني صدراعظم انګیلا مرکل په سوریه کې بمباری په شدت غندلې او ویلي دي چې په حلب کې د بشار د رژیم او روسیه هوایی حمله ظالمانه او غیر بشری دي. مرکل ویلي چې له ولسمشر پوتین سره د حلب په اړه خبرې ډېرې سختې وي. مرکل وویل موږ دلته پر جنایتکارانه فعالیتونو خبرې کولې، هغه جنایتونه چې د ملکي انسانانو پر ضد روان دي. د جرمني او فرانسې رهبرانو خبرداری ورکړی چې دوی پر روسیه د بندیزونو د لګېدو امکان هم نشي ردولی. دواړو مشرانو په داسې حال کې دا خبره کړې چې ټاکل سوي د اروپایي اتحادیې د رهبرانو پر روانه غونډه کې د سوریې پر وضعیت او په دې هیواد کې د روسیې پر رول بحث وشي. پر روسیه د بندیزونو په اړه په خبرو کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي چې هر اقدام چې یو ډول تهدید ګڼل کېدلای سي ګټه لري، او د جرمني صدراعظم ویلي چې پر روسیه د بندیزونو امکان له میدانه نشي لري کولای. د بشار الاسد رژیم او سوریه د اکتوبر میاشتې په شلمه نیټه په حلب کې د اوربند پر پلان هم خبرې کړې وې. فرانسوا اولاند ویلي چې ولسمشر پوتین د یوول ساعتونو لپاره د دې اوربند د زیات تمدید په اړه موافقې ته یو ډول تیاری څرګنده کړې ده. فرانسوا اولاند ویلي له پوتین سره له ملاقات مشته داسې نظر پیدا سو چې شای اوربند تمدید سي، خو دا اوس د سوریه پر رژیم او روسیې اړه لري چې خپل تیاری ورته څرګنده کړي او عمل اوربند وکړي. د څو ساعتونو اوربند کافي نه دی او نشي کېدای چې په څو محدودو ساعتونو کې د جګړې په سیمه کې ملکي خلکو ته بشري مرستې ورسول شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر دې غونډې وروسته ویلي چې روسیه په حلب کې د پوځي عملیاتو بندولو ته تیاره ده. پوتین وویل په سوریه کې وضعیت ته په پام موږ هغوی ته څرګنده کړه چې د امکان تر حده د هوایي حملو بندولو ته تیار یو. موږ به دا کار تر هغو پورې کوو چې په حلب کې وسلوالي ډلې له نښتو لاس واخلي. د سوریه پوځ هم ویلي چې په حلب کې اوربند به درې ورځې دوام وکړي. د روسیې ولسمشر همداراز ویلي چې په سوریه کې د نوي قانون پر جوړولو کار باید چټک سي چې پر اساس یې انتخابات وسي او هلته د بشار الاسد د رژیم پر ځای د بل حکومت رامنځته کېدو ته امکان برابر شي. خو اروپایي مشران داسې نه بریښي چې د پوتین له دې وړاندیزه متاثر شوي وي. په حلب کې هوایي بمباریو ډېرې سیمې ویجاړې کړي او ملکي تاسیسات یې له خاورو سره یو کړي دي. د دې بمباریو له امله په حلب کې د ګڼ شمېر ملکي وګړو د مرګ او ژوبلې خبرونه هم ورځ په ورځ خپرېږي.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي، زموږ د دې اونۍ په سپورتي خبرونه کې د اونۍ مهم ورزشي خبرونه او ترڅنګ به واوري چې د ارچی یا غشلوبي فدراسیون مشر همایون عالمیان په خپل مصاحبه کې وایي چې دغه لوبه د پرمختګ په حال کې ده.
غشلوبي لوبه په افغانستان کې هم تاریخي ځای لري هم اسلامي ځای لري او کولای شو چې په افغانستان کې ان شاء الله دا لوبه سرتاسري شي.
د دې ترڅنګ د افغانستان د کرکټ د نورس کلونو ملي ټیم لوبغاړي قیس احمد څخه به واوري چې کله چې د افغانستان په اساسیتوب په نړیواله سیالۍ کې ګډون کوي څه احساس کوي.
ملي سرتیا ورم تقریبا لړزېږم، د اختان مې د بدن نیغ نه ودرېږي ملي سرتیا ورم.
او په پای کې د مویتای د لوبي په اړه مفصل معلومات اوري. د خبرونې په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه له مسعودي نیازي څخه واوري.
د افغانستان د فوټبال د ولس کلنو ملي ټیم د هند په سپروتو سیالیو کې حذف شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو پر اساس د هیواد د ولس کلنو ملي ټیم د میزان پر څلورشتمه د برازیل د اتلتیکو پرانسیس د ولس کلنو ملي ټیم څخه 2-0 په وړاندې ماته خوړلې وه او حذف شو. د افغانستان د ولس کلنو لوبغاړو ملي ټیم د ولس کلنو سپروتو کپ په سیالیو کې انډونیزیا ته 1-0 په وړاندې او د هند موهان بوګان ټیم ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړې وه. د افغانستان د صداقت فوتسال ټیم د لوبغاړو د چمتووالي په هدف د درو ورځو لپاره قرغزستان هیواد ته ولاړل. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسؤل سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د فوتسال ټیم په عربي متحده اماراتو کې تر څلور ورځو تمرین وروسته قرغزستان هیواد ته د یو لړ دوستانه سیالیو لپاره ولاړل. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د فوتسال ټیم به پنځه لوبې د قرغزستان د غوره لیګ د تلانو له ټیمونو سره ترسره کړي. په کابل کې به د احمدشاه ابدالي د کرکټ څلور ورځنۍ سیالۍ د پنځو زونونو او کابل گرین ترمنځ تر دوو میاشتو پورې دوام وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس دغه څلور ورځنۍ سیالۍ په کابل او ننګرهار ولایتونو کې روانې دي او د کابل سیالۍ به د هوا د سړېدو له کبله خوست ته انتقال شي. وروستۍ لوبه کابل گرین او بند امیر ټیمونو ترمنځ ترسره شوه چې د بند امیر ټیم د 103 شپېته منډو په توپیر وکړای شول چې د کابل گرین ټیم ته ماته ورکړي.
د سپورت مینوال په ځانګړي توګه د غشلوبي یا آرچی لوبي مینوال باید په دې خبر شي چې دغه لوبه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ډیر مینوال لري. د افغانستان د آرچی یا غشلوبي فدراسیون مسؤلین وایي چې دغه لوبه د پرمختګ په حال کې ده او په ټول هیواد کې ډیر مینوال لري. دغه فدراسیون مشر همایون عالمیان ازادي راډیو ته وویل چې دغه فدراسیون څه موده مخکې د ملي اولمپیک په چوکاټ کې رسمیت پیدا کړ او تر دې مهاله دوه دورې کورنۍ سیالۍ ترسره کړې دي. په دې اړه مې د دغه فدراسیون له مشر همایون عالمیان سره مرکه کړې او په سر کې مې د دغه فدراسیون او د دوی د فعالیتونو په اړه ورڅخه پوښتلې دي. نومړي وویل
د فدراسیون د آرچری یا د غشلوبه موږ پښتو کې غشلوبه ورته وایي، ترکمان یا آرچری چې بنګلی نوم دی. دا یو کال مخکې موږ مو همکارانو کوشش وکړ چې انشاءالله دا رسمي بڼه پیدا کړي او په المپیک شامل شي، او نیکه مرغه دا یو کال مخکې د المپیک په جنرال اسمبلی کې شامل شي او رسمي شوه. د فدراسیون یو کال دا دیخوا موږ دوه ځلې د دولس ولایتو ترمنځ سیالی تر سره کړی دی، د استعدادونو د کش په خاطر چې استعدادونه پیدا کو او که ځوانان به کې هغه مینوال چي دي دا مینوال مګر پیدا کو او منسجم کو چې وکول شي ان شاء الله د ملي ټیمونو کې غړي ترلاسه کی او سیمینارونه غونډه او سیالی موږ تقریبا 15 پک زله تر سره کړی دي او تقریبا 12 ولاتونو کې منګوست استازی لرو یا ورشکاران لرو، کلپونه شه، گروپونه دیشه، فعالیت لري او دا غشلوب ورزش په ډیره خاصه مینه مخته وړي.
جناب علامیان صاحب، دا غشلوب یا آرچری د افغانستان په کومو ولایتونو کې اوس لوبغاړي لري او څومره لوبغاړي په دغه ولایتونو کې لري؟
ښه پوښتنه ده. آرچری لوبه یا د غشلوب لوبه په افغانستان کې هم تاریخي ځای لري هم اسلامي ځای لري. تاریخی ځای خوب منګه په افغانستان کې د دننه مخکې چې د فدراسیون رامنځته شي په سنتي شکل عنعنوي شکل مخته ولا چې مثلا په میدان وردګ ولایت کې، په غزنی ولایت کې، نورستان ولایت کې، په کابل کې، پروان کې، په دغه ولایتونو کې ډیره په دمخه دا لوبه په سنتي شکل رواج ده، رواج و او تر سره کیږي او فدراسیون هڅه کوي چې هم هماغه سنتي عنعنوي سیستم وساتي او رشد ورکړي، هم سندرد سیستم سره شله موږ خپل لوبغاړي آشنا کړو چې وکولای شو چې نړیوال لوبو کې یا سیالیو کې موږ ګډون وکړو.
ستاسو راتلونکي پروګرامونه د دغه غشلوبي یا آرچری د پرمختګ په برخه کې څه دي؟
دا خو طبیعي ده چې یو نوی فدراسیون شروع رامنځته کیږي د المپیک په چوکاټ کې، د خپل پرمختیایي یا مثلا انکشافي پروګرامونه طبعا لري او موږ لرو چې اول غواړو چې دغه لوبه غشلوبه چې لس ولایتونه یا تاسو ولایتونه کې خطر سره کیږي، موږ غواړو چې په څلور درش ولایتونه کې په افغانستان کې دا رواج شي او دا موږ پرمختګ ورکو. په بینلملي سیستم باندې موږ دا مینوال ورو پیژنو او کابل شو چې په افغانستان کې ان شاء الله دا لوبه سرتاسری شي، یعنی ملي ځای ونیسي او ان شاء الله په بیرونی یا مثلا خارجي سیالیو کې موږ لوبغاړي وکړو چې ګډون وکړي، استاندارد قوانین سره آشنا شي.
د لوبو له میدانه
هر دوشنبه د سهار په 10:30 بجو او تکرار یې پنځ شنبه مازدیګر پر 4:30 بجو اوریدلای شي.
او اوس هم د افغانستان د نورسکنو لوبغاړو د ملي ټیم لغړی قیس احمد سره آشنا کیږي چې د افغانستان په استازیتوب یې په ډیرو سیالیو کې ګډون کړی او بریاوې راوړي دي.
نوم می قیس احمد ده او د ننګرهار ولایت یم من اسکلان ملي لوبډله کی ز تقریبا 15 شپه کال کی شي کرکټ لوبه جالب خاطره دادا چې منګه تایلند ته تلی پښپړ اسکلان ملي لوبډله کی او غلطه نوین الحق ډیر خبالینګ وک چې ملي لوبډله کی هم ده نوین الحق هغه ډیر خبالینګ وک چې دورانی چنیان پخپو وشتل او هغه په تذکیره کې وړل د دې نو په نه رنزو مو کړی ول ما د بریا راز دادا چې ز اول خو ټول نمخ کی ز فټنس ډیر کوم فټي ارت سبا کاوي شي ز فټنس ډیر کوم بیا نور اکیډمي تر ازم بیٹنګ بالینګ خ ډیر کوم نوم دی کې د ما د بریا راز چې کامیاب غټ ارزو مې دا چې ز په ملي ټیم کې ول وی غوا د خپل افغانستان دا بیرغ په ټول نړۍ کې ورپو هغه ملي صورت یو رما تقریبا لړزي غم د اختان مې د بدن نیغ نیو درې ملي صورت یو رما
موی تایت څنګه لوبه ده نمړی په کوم هیواد کې پیل او څنګه په رسمیت وپیژندل شو دا بل سهرګل امیرزیز خواوري
تای بوکسینګ یا موی تای د شخصي دفاعي وسونت لوبه ده موی تای لوبه د بوکسینګ سره توپیر لري چې په دغه لوبه کې د پخو څنګلو زنګنونو او همدارنګه د سکانو څخه کار اخیستل کیږي لدی سره دغه کول شو چې د یوې رزمي لوبه په ډول حساب کړو د موی تای په یو سیالی کې 15 درې دقیقې راوند موجود وي چې د هر راوند په منځ کې 2 دقیقې د استراحت لپاره ځانګړي شوې دي موی تای په 1450 کال کې د لومړي ځل لپاره په ټایلند کې پیدا او په کار پیل وکړ افغانستان هم د موی تای نړیوال فدراسیون غړیتوب لري د هغو معلوماتو پر اساس چې لازادي رادیو سره شریک شوې دي موی تای په افغانستان کې په 1450 کال پیل شو او تر دې دمه د هلکانو او نجونو په ګډون سلګونه لوبغاړي په مرکز او ولایتونو کې د غلوبه ترسره کوي
محترم اوردونکو د دې اونۍ سپورټي خبرونه مو هم دومره وه تر بیا چې زه سباون کاکړ ستاسو درنه حضور ته حاضر یم د خدای پامان
کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومني تاسو نوې زیږیدلی ماشوم ته کوم شی دی ورکوي
دی غوا شو دی دوه غوتی ورته کچو دوه غوتی شو دی زاري دی
د مور د شیدو په ګټو څومره پوهیږي
دا ډیر ګټور دی لک لک راځي ساس کې ساس کې راځي زیړ رنگ لري خو د ماشوم لپاره ډیر غټ ګټ لري
نن ام د موضوع چیرې ملته مو وکړي قدر من اوردونکو د سی بهر کارکونکو وای چې نوې زیږیدلی ماشوم ته اواز دې مور شیدې ورکړي په خوا کې ضروری وکسینونه هم باید له لومړی ورځې پیل شي ډاکټران دې لومړی ورځې زیړ رنگ شیدې یعنی ورګ لسرو زرو سره تشبیه کوي وای د لومړی دقیقو په ورګو ورکولو سره نه اواز دا چې ماشوم مړیږي بلکې د بیلابیلو ناروغیو پر وړاندې مقاومت پیدا کوي د مور په شیدو تغذیه د غوږ میکروبي کېدل نس ناستای او د میډي او ګډي ستونزې کموي تر ټولو اړینه دا ده چې د مور او ماشوم ترمنځ عاطفي پیوند ټینګوي ماشوم ته شیدې ورکول مور ته هم ډېرې ګټې لري د بیلګې په توګه د مور بدن د امیدوارۍ او زیګون له زیانونو څخه ژغوري ماشوم ته د شیدو ورکول په مور کې هغه هورمونونه افرازوي چې رحم بیرته خپل اصلي حالت ورګرځوي خو د مور د شیدو له دومره ګټو سره بیا هم ځینې مېرمنې بدون کوم سي مشکل خپل بچو ته شیدې نه ورکوي بیا نو هغه وی چې ماشوم مرزي او وړکای پاتې شي کله چې د علت پوښتنه وشي ډېری کسان وایي چې نسل وړکای شوی موږ د موضوع د روغتیا وزارت د عامه تغذیې مسؤل ډاکټر هماین لودین سره شریک کړه هغه ویل
نسل نه دی کوچنی شوی زموږ تغذیه خرابه شوی او تغذیه یوازې د خوړو نه موجودیت ستونزه نه ده د پیسو کمواله یوازې ستونزه نه ده بلکې زموږ ناسم عادتونه او د خورو ناسم برابرول او کوچنیان ناسم تغذیه کول د دې لامل ګرځي چې زموږ کوچنیان واړه او ټیټ قد ولري. راغم دې ته چې دا ستونزه د کوم ځای نه شروع شوې ده. کله چې یو مور ماشوم په نس کې ولري، دغه مور د دوو انسانانو خوړو ته اړتیا لري، خپله ځان ته چې دا باید کافي تغذیه واخلي، او د خپل هغه کوچنی چې دی په نس کې دی د هغې په خاطر باید ښه تغذیه شي. تر ټولو نه مهم شی په کې هغه څه دي چې انرژي تولیدوي، وده ورکوي، چې هغه پروتین دي او اوسپنه ده. چې میندې تر ټولو زیاته اوسپنه چې اړتیا لري هغه د بارداری یا امیندوارۍ په وخت کې اړتیا لري، او تر ټولو زیاته اوسپنه په دو شیونو کې ده، په غوښه کې او په ټابلیټس یا هغه ګولۍ چې میندو ته په ټولو کلینیکونو کې په وړیا ډول ورکول کېږي. چې موږ تر اوسپنې فولیک اسید ګولۍ ویو، موږ میلیونونه ګولۍ ټولو کلینیکونو ته وړیا ورکو تر څو میندو ته ورکړی شي.
په کابل کې ساعت تفل هغه روغتون دی چې هره ورځ په سلګونو ماشومان د خوار ځواکۍ یا سوی تغذیې له امله وروستل کېږي. د څو هغو مېرمنو خبرې به واورو چې له خپلو ماشومانو سره بستر وي.
منم میمنات دمشم مش پیدا شو خوستم و خوب لالای بود سلوی مال شد و وگه شد اتی به استفراک دیر کوی سال بود بس به دوش پی خوست دوا با پاوک خوب است دوا به خلاص و برد بود اغش شدیم مرترالو استرلاک مرترالو ایچ پایلی نو رسیده استفراک بیم که من دقا سال بود مولم
دیده هم دول استیدی نکنه اغا توم ردی غاک دی کم دوم ردی
دیده هم دول استیدی رو اندل که انجلیسی
غاک دی؟
و کنی خویی گی زلادای تلم بیخی پا ایچ خبر نفی دوان کچنه خان دی غیی دی پیخ نفی
تم رو سر تکلیفی تخپلا
و زلادای تکلیفی متیده خریم پروچ استنی خریم
نمان مزادی داغ ماشوم خودش رو تیز موری قومه اگر دکتران تسلیم و ادا بیلکه سبیلکه داده تانه دا موری قیگی اگر می سبیلکه دا سود سوی تغذی دا خاطرک بیم دلتا را وستل
صدقا لکم جینا را غلی
غزنی
تو ماشمان لری لس لس رو وارد سوی تغذی
دا لس ماشمان دی کنه اگر تی وستو کلن دا
اگر تی دولست کلن دا
اگر تی دولست کلن دا لغه و روست نه نور دی طول سوی تغذی دی که دولست کلن زوی دی سیده کنه اگر و سوم را دا پاندام غرد دا کرا
خیلی نره دنگر وچ کلک دا تأسی ولو خیلی
بیا لغه نم وارد سرقم دی
لغه نوالو تو ترگر سبتر گل مری مری دی
گردیز
نره گردی سو ورځې کېږي
شپږ شپې ما ته ورته بیاګتم دلته دوامه ده
ښه دا په غېږ کې چې ده دا د زوی ده که د لور
نه زوی مې ده
دا د څومره وخت ده
د پنځو میاشتو
ولې دومره وړکی پاتې ده
دا داسې خو ده
ډاکتران څه وایي
ډاکتران وایي دا کمزوری ده
کمزوری ده څه شی ورکوي ده ته
دې ته د غوا شیدې
ولې خپلې شیدې نه ورکوي
نه یاروي اوس دا دوه ورځې تر منکار ده دا درل
بیا د غوا شیدې خوري
هو
څومره ورکوي هره ورځ
دوه ګوتې اوبه ورته کچو دوه ګوتې شیدې
په کور کې چې وي که نه دا ماشوم داسې وړکایم پاتې ده زړل یم نارامي یم کوله
هو هو زاړي ډېر
څومره ورسره په تکلیف وي
ډېر ورته سره په تکلیف یم
مثلا څه رقم
بیا راجک سیو سات ملا کې داسې بیا هچې زاړي
خوب نه لري
هو خوب نه لري
سلام دا د څه کې ګډه ماشوم زوی مې ده ښه د څومره وخت ده درې میاشتې درې میاشتې ده وزه مې وایي ښه خسته نه ده ما پریس کړی او پوس په ویلې وایي اوس تا شه ښه ښه خوره چې د تا شیدې هغه څه ته قصې دي ته ورسي نو ولې دې پریس کول خو دا څه وکړم څه درته ویل چې پریس وکړم
هلته یې تایزه کې ورته ویلې دي
تایزه کې ورته ویلې بیا تا پریس وکړ
ما پریس کړی دا رقم
ته شیدې بخي
شیدې مې وې ان وا بي توقعه دي ډېرې ډېرې بي ضعیفه دي کنه ښه
بیا ماشوم چې له څه وخت نه دي څه
دا د وشپو کې ښه ده بار وشپو نه دا رقم ده څه
تا ویلې ملا پریس کړي
او
له کوم شیانو نه پریس کړي
له غوښې نه له هګې نه له زیر غوړو نه تېرې وایم دې نه چرګ غوښې نه له هګې نه چې داسې په تېز غوړ نه خوره خو تقوی خو په دېږو شیانو کې ده
نو ملا ولې پریس کړي دو شیانو څه تکلیف درلوده
وایي اثر دې قوي ده اثر دې قوي ده چې داسې یعنې بېرته د پریس لپاره همدا عملیات ورغلی ده د بندې غازي کې مې بند واخته په پریس مه ورکوه چې دا خو له بی نظیره نه د خپل مېړه مې ورته ویلې
ښه
و غرد له ادمه چې دا تایز دم دوا دم هغه
د چې ولې ځینې میندې خپل ماشوم ته شیدې نه ورکوي ډاکټر لودین ځینې هغه لاملونه یادوي چې دوی ته شکایت ورنه شوی
هغه میندې چې اول باری دي هغه درې غټو ستونزو سره مخ کیږي کله چې ولادت لومړی اول ځلې دي شرمېږي دردی سخت لیدلی وی او په ټولنه کې یو قسم احساس ته دی کی چې زه باید خلکو مخکې شودی ورنکم. په ډېر تاسف سره چې زمونږ په ټولنه کې شودی ورکول چې یو انسانیت انتقال دی، خو ځینې میندې په شودو ورکولو هم شرمیږي او یا ټولنه هغې پورې خاندي. ډېر افسوس کوم چې انسانیت پورې خاندي. نو یو مشکل سره دې مخ کېږي. نو په لومړۍ ورځو کې مور وایي چې زما شودی کمی دي، دویم درد کتلی دی او درد مستقیما د انسان په بدن باندې تاثیر کوي. شوده د روان د لارې نه افرازي، یعنی یو انسان یو مور که رواني ارامه وي نو دوه مادې دي چې هغې ته موږ اکسیتوسین او پرولکتین وایو چې دا دماغونه افرازیږي. که چېرته یو مور دماغي ستونزه ولري، یعنی ستړي وي، نارامه وي، خفه وي، بې خوبه وي، نو د هغې شودي کمی وي. دریمه ستونزه چې میندې ورسره مخ کېږي هغه غذایي کمبود دی. ډېرې کورنۍ خپله ښه خواړه خوري، خو هغه مور چې راتلونکی ماشوم دنیا ته راوړي هغې ته پوره خواړه نه ورکوي، بلخاصه میوجات او غوښن خواړه، ماهي غوښه که د هر څه شي غوښه دا ورته باید پوره ورکړی شي. درې وختو په ځای باید 15 وخته خواړه وخوري. بار او د کار بوج باید په مور کمی.
د ډاکټر لودین په نظر ماشوم ته د شیدو ورکول هم ځانته خاصه طریقه لري چې باید میندې ورباندې پوه شي.
هغه برخه د مور د تیونو چې هغې کې ذخایر د شیدو دي هغه باید د ماشوم په خولې کې وي. الله جل شانهو د خلقت داسې پیدا کړی دی چې هغه توره برخه ذخایر دي. هلته چې کله فشار راولي پي نو نور شیدې هماغه وخت کې پیدا کېږي او ماشوم ته ځي. یوازې د تی سوکه مهمه نه ده. ځینې اولباري میندې چې مشکل سره مخ کېږي هغې راځي وایي ماشوم زما په تیونو خولې لګوي او زما دردی، حتی ځینې میندې زخمي کېږي د زخم نه راځي موږ ته. هلته مشکل دا دی چې یوازې ماشوم د تی سوکه په خولې کې نیولي دلته شودي نشته. ماشوم فشار راوړي، بالاخره د ماشوم د مور سینې وچې شي او د ماشوم دا فشار باعث شي چې د مور د شیدو یا د تیونو د زخم باعث شي.
ډاکټر لودین د شیدو ورکولو په طریقه او د شیدو ورکولو پر وخت د مور د خوړو پاک له معلومات راکړل. دا به هم ورنه واورو چې ماشوم ته له شپږو میاشتو وروسته د کومو شیانو ورکول ضرور دي.
شپږ میاشتو نه وروسته ماشوم درې نیم کیلو پیدا شوی و تر شپږ میاشتو پورې باید دا ماشوم حد اوسط اووه کیلو وزن ولري. بهترین ماشوم دی د شپږ میاشتو نه وروسته تر دوه کالو پورې د مور شیدې ته ادامه ورکړي. اما د مور شیدو تر څنګه کله چې د ماشوم اووه کیلو وزن اخیستی دا ډېرو خوړو ته اړتیا لري، نو دې ته باید کورني نور خواړه ورکړل شي. لکه موږ ورته وایو وریجو کې ورته غوښه واچولی شي، نخود واچولی شي، مټر او ګازرې سبزیجات او د فرني په څیر نرم شي، نه د شوروا په څیر. ځینې کورنیو کې یو میاشتني او اته میاشتني ماشوم ته هم شوروا ورکوي. در حال کې د دې ماشوم معده 200 سی سی یعنی د یوې پیالې په اندازه ده. که چېرته یو پیاله شوروا ورته ورکړي نو دې لپاره به یوازې نیمه کاشوغه غذایي مواد ورغلي وي، نو ټولې اوبه دي پکې زر زرې ورکړي. یو ځل شودي بس در کورني خواړه، بیا شودي بیا کورني خواړه، شپه ورځې ورکړي. نو دغه ماشوم چې کله دوه کلن کېږي ټولو مهمه ماده دا ده چې د دې قد باید شپږ اتیا سانتي وي. شپږ اتیا سانتي قد که ماشوم واخیستو دا ماشوم تر اخیره پورې بهترین قد خاون کیږي.
درنو دوستانو، خلاصې مېرمنې هم شته چې څو ماشومان داسې لوی کړي چې ټولو ته خپل شیدې ورکړي. د شیدو تر څنګ خپلو او د هغو خوړو ته هم ډیر پام کړئ، ځکه خو روغ او تکړه بچي لوی کړي دي. د بیلګې په توګه د کابل اوسیدونکي مریم خبرې اورو.
پودرې شیدې ورته بېلقطه نه ورکوم، د غوا شیدې ورته بېخي نه ورکوم. تر شپږ میاشتو پورې خپلې شیدې مې خوري. ښه پیغام خدا ښي دا چې شپږ میاشتې پوره شي کور کې ترکاري کچالو ورته ورکوم، لوبیا، نخود، د وریجو دغه سرسر ورته ورکوم پخوم. کپالونو ته یې ګوره هغسې چاغ چاغ دي. کور کې مې نور بچیان هم ښه دي.